و خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
افغانستان په وخت د شپې نه هوجوشي تاسو آزادۍ رو ته غوږ کې اسمح کتر دی چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ د اسلامي ودونو له مشرانو څخه غوښتل چې د افغانستان د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورنه کړي او د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغې چې نن یک شنبه د اسلامي همکاریو سازمان له لورې په اسلام آباد کې جوړه شوې په غونډې ته وینا کوله د اسلامي ودونو له مشرانو غوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو صلاحیتونو کار واخلي. ملالې یوسفزۍ چې تر دې وړاندې یې هم د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو پر محدودیتونو سوزلی نیوکې کړي ویلي چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او خپل جنایتونه په دیني او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوالې اتحادیې سرمنشي او د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس محمد العیسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغنده او هغه یې غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبان لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي آرام ګرځولې کبیره ګناه ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې دایښ د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې دي. د طالبان د حکومت مرستیال وین عبدالله فدرات پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دایښ ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف ادعا کړې وه چې دایښ او ځینې نور تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی اصف د جمعې په ورځ پر خپله اکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د دایښ د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په څیر شلو زیاتو تروریستي ډلو په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه هیواد کې نږدې 1400 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه کمیسیون پرون په یوه راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم ځینې ناموسي قتلونه بولي وژل شوې دي. په پنجاب کې 1380، په سند ایالت کې 1050، په خیبر پختونخوا کې 250، په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه هیواد کې پر 1998 ښځو جنسي تیری شوی او 300 تشدد لاندې وي. د راپورونو همداراز ویلي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 10 ښځې سوځول شوي او په 340 نورو تیزاب نشینده شوي. د کالیفورنیا اطفایی یو مسؤول وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پسفیک په سیمه کې 10% اور کنټرول شوی، خو دا اور د ښار لویدیځ منډویل کانوین سیمې ته غځولی او ویره شته چې برنیت وود ته هم مخبور شي. برنیت وود لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د نجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه
کېدای شي چې د دیني علومو او د اسلامي هېوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو په پرتله باندې ډېر اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتب ونه لاسي د نورو خلکو په پرتله د دیني علومو خبره ژر ځای ته رسول کېږي.
پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو ستونزې
موږ لس ویزې نن اکسپایر شوي ورکړي مې بیا په ډسمبر کې اپلای مې کړی.
او پکتیا کې د باور وړ دوه ته د کرنګرو خوشالي
فصلونه دی فور ډیره غټه لري او همدارنګه ځنګلات دی.
په اسلام آباد کې البته په خبرو کې نور پرونه هم درته لږه ازادي سروسی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان کانفرنس د دوه مورز د افغان نجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوې او ګډونوالو د طالبانو حکومت غوښتل چې پر افغان نجونو د تعلیم بندیزونه دې لغوه کړي. نور هلې د فیروزه عزیزی په راپور کې
د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لولوري په اسلامي ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې د جنسیتي توپیر پرته د نجونو د زده کړو په ګډون په بېلابېلو حقونو ټینګار وکړ. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د نجونو د زده کړو د حقونو فعالې ملالی یوسفزۍ د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او ویل چې طالبان ښځې انسانانې نه ګڼي او په خبره یې نجونې یې له کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې کړې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې ملالی یوسفزۍ د غراس په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د نجونو په ګډون په افغان ښځو هم لسګونه بندیزونه او قوانین وضع کړي چې په خبره یې ښځې له خپلو بېلابېلو حقونو بې برخې کړي دي. نوموړی د طالبانو له حکومته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. دا غونډه پرون شنبه پیل شوې وه. د دې ناستې په پای کې خبرې شوې اعلامیه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په اړه ولس بېلابېل وړاندیزونه شوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي دي. له جنسیتي توپیر پرته د نجونو زده کړې پر میدي او نړیواله کچه او د نجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار د بېوزلۍ جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو عالمانو امامانو او مشرانو له لارې د پوهاوي کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پیلول د دغې اعلامیې له مهمو ټکو دي. په دې اعلامیه کې اسلامي هیوادونو ته سپارښتنه شوې چې د دوی په خبره د هغو افراطي افکارو فتواو او کړنو په اړه پوهاوی ولري چې د ځینو ټولنو له دودونو راولاړیږي او د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ ګرځي. په دې اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل شوي چې د سالمې ټولنې لپاره د نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه راګرځول شوي دي. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو دوی په کې ګډون نه و کړی. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنې پرون شنبه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یو نامه مشرې روزا او تنبایوه هم د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه وښوده او د دې ناستې له ګډونوالو سازمانونو استازو یې افغان نجونو ته له بېلابېلو ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو برابرولو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطه العالم اسلامي لوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې د دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسا ټینګار وکړ چې په اسلام کې د نجونو پر زده کړو بندیز نشته. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې اسلامي همکاریو سازمان او آی سي ملګرو ملتونو نړیوال بانک استازو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو په ګډون نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. له زده کړو راګرځول شوې افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې دا ډول نړیوالې ناستې د دوی د برخلیک په اړه مهمې بولي او د دوام غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه دي د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې د بندیزونو لرې کولو لپاره پر طالبانو فشارونه وارد کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 11 ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
چې دا څه چې د دیني علومو او د اسلامي هیوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو پر طالبان چې ډېر اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه یې لاسي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي دوی دې له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پر نجونو او ښځو د دوی د لګول شویو بندیزونو په لرې کولو مشروطې کړي.
نشست کې شورای اسلامي د اسلام آباد میتنه په
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو دا ناسته او دوام یې کولای شي د افغان نجونو د زده کړو برخلیک د بدلون لپاره یو ستر فرصت ووسی. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه د لرې او واضح دي کړي. د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په اسلام کې ستر ځای لري. که اسلامي هیوادونه غواړي چې دا ډول ناستې اغېزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي. لکه دوی د خپلې اړیکې له طالبانو سره د نجونو او ښځو د بندیزونو په لرې کولو کې مشروطې
کړي. په ګاونډي هیواد پاکستان کې دا ناسته داسې مهال جوړه شوې وه چې طالبانو د افغانستان د بیا وخت تر لاسه کولو وروسته په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي موسسو او ادارو کې کار کولو منع کړي او د دوی د عامه ژوند په بېلابېلو برخو یې هم ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې وخت نا وخت یې نړیوال په غبرګونونو کې بېلابېلې څرګندونې نیوکې او ناستې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
په ایران کې د افغان خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو ائتلاف له ایران غوښتي چې له دې هېواده له خطر سره د مخ افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي. د ائتلاف غړو د غوښتنه پرون په تهران کې د وی غونډې پر مهال له نړیوالو بنسټونو وکړه. نور جزئیات د اکرام الله اکرام راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده، په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په دسمبر کې اپلای مې کړه، هغه یو میاسم پوره سو سوانسي نه راوځي، کایوې میاسم راوتای ما اخیسته.
یو شمیر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمیر کډوالو ته د ډیرو پیسو په بدل کې واځي د یوې میاشتې ویزی ورکړل شوی چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخ ورکول کېدی. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سید الله ازادي راډیو ته وویل:
په ویزا د تمدید یا ایشو کولو پروسه درول ده، او که چیرې کومه ویزا هم ایشو کې نو د دې میاشتې لپاره راځي چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نه شي یا صادر نه شي، نو طبعا سړي په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بیرته ایستل کیږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې، خو په خبرې د زینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د زینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله همداسې پاتې شي، نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
کدا ویزی تمدید نسی د مهاجرینو مشکلات بیخی ډیر زیاتیږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي، چون همدغه تمدید د ویزی ده چې دلته اکثرا مهاجرین د قانوني اسناد لري. نو کدا ویزی تمدید نسی، زه متيقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزی اکسپایر سي، او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا بل ریپورت سره مخ سي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو ان ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي، ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي، خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمیر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
یو شمیر موټر چلوونکي وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني واقع د ساتون لپاره یا آن یو شپه ورځ له مسافر سره په لویو لارو کې بند پاتې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي. نور چې زیات سنه کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي، یو شمیر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف می رفتم.
دو کال وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالنګ کې واوره ورېدلې وه، د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه هم رسېدلی چې موټر وښوید، او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
افګور شدم، موټرم ته افګور شد، بسیار یک خاطره بد از دارم.
خو یو شمیر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکي باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز پر لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي، ازادي راډیو ته وویل
د یخک واوري او طوفانونو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې. نو موټر چلوونکي باید شاین د تیلو بشپړه ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي. د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځان سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاغلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دوی ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د دې اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نور هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډرې ورشي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو، د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
د افغانستان د کرکټ د ګڼو مخکښو لوبغاړو په ګډون یو شمېر نویو ځوانانو ته هم دا ځل په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو چانس ورغلی دی. نور جزئیات د بختر سایل په ریپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ اکثریت لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش لوري سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 6 نیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري میاشتې تر 8 نیټې به دوام ولري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتاک، فرمان الله صافی، محمد نبی ساحل، سمیع الله شینواره، درویش رسولي او زبید اکبري د بیلابیلو لوبډلو لخوا غوره شوي دي، خو تر دې دمه درویش رسولي او زبید اکبري د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریز لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډل مشر دی او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي، عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل، هم انتخاب شوي دي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټیریا کیپیټل، نور احمد او عبدالحق بیا د ډاربن سوپر جاینټس په لوبډله کې غوره شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیګ سیالۍ بیا د روانې جنوري میاشتې په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي او د راتلونکي فبروري میاشتې تر 9 نیټې به وغځیږي. په دې لیګ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیګ چې د انټرنیشنل شلوریز لیګ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغانستان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلامخیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. تر دې دمه د یادو لیګونو په دوام کې رحمان الله ګربز په خپل لومړی سیالۍ کې نهات یا منډې کړې وې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. د غراز نوین الحق او نور احمد هم د خپل لوبډلې په ګټه کې مهمه ونډه لوبولې وه. همدارنګه ګلبدین نایب هم په خپل لومړی سیالۍ کې د درې لوبغاړو سوځولو له امله د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. او په همدې سیالۍ کې بیا فضل حق فاروقي پنځه لوبغاړي سوځولي وو چې د انټرنیشنل سوداګریز لیګ په تاریخ کې غوره توپ اچونه وه. د ویلو ده چې اوس مهال د کرکټ بشپړ غړیتوب لرونکي اکثریت هیوادونه شلوریز، لسوریز او سلبالیز سوداګریز لیګونه ترسره کوي چې له اقتصادي پلوه د لوبغاړو په ژوند کې ډیر مثبت بدلون راوستی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخه نیول شوې خو ځینو نور برخو ته د اور لمبې خبرې شوې دي. د اور د ځینو مشهور څیرو سومیلیونو ډالري کورونه هم سوځولې دي. تفصیل په راپور کې
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤول وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې یولس سلنه اور کنټرول شوی خو دا اور د شارل ویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنټ اوډ ته هم خپور شي. برنټ اوډ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نورې ساحې تخپور شوی وو. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شو چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځيږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,68,000 نورو کسانو ته هم خبرداری ورکړل شو چې کېدای شي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شي. د سه شنبه لورځ راهیسې د لاس انجلس شار په بیلا بیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لشتر لژه شپارس کسان مړه شوي او لس زره ودانې ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لشتر لژه 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلټن او همداراس لیټون میستر او ادم پرودی یادولې شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی په یوه خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې دی اور تر اوسه 8,900 هکتار ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیځه څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی وو. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینی په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړی دي. د لبړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له عمله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیا کاروانګر په یاد ولایت کې ورستي وورو ته خوښ دي او تم څرګندوي چې نوې لمریز کال به په کارنوزه سلاتو ډیر والی راشي. د پکتیا اوسیدونکو ورستي ووري د دې زاید زنګلونو په یحیی او د کیم ګټور بولی. نور حال د نجیب لال خیل پریپورک.
د پکتیا اوسیدونکو د یاد ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د واورو په اوره خوخي سرګندوی وایي کچیر پروان ژمی کې څو واره نور هم واوري او باران نه وشي نو د دوی د کرنیزو حاصلاتو اندازه به ډیره شي. په دودیز ډول په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلک په منی کې غنم کوي او کچیر په ژمی کې ورباندې خې واوري او باران نه وشي اوړي کې حاصلات خوي. د پکتیا یو اوسیدونکو نظام الدین مشال رادیو ته ویل
واوري د فصلونو د فور ډیره ګټه لري او هم رنګا زنګلات دی پر ډیر غټل لري زنګلونو سره شین کیږي او یغو ترڅنګ وطن د خپل لپاره ډیر غټل لري ځکه چې ووري وشي برنو نه وشي شنه غیا را پیدا کیږي او هم درنګ مکه می داشت جديد دو کې دغه کوم لال می چیکرل شوی دی یغو دی پر ډیر غټل لري.
په پکتیا کې ډیر زمکی للمی او غرونی زنګلیز دی چې د اوبولو چاره همدا واوري او باران ندی چې له همدې لارې کروندګر کرنیز حاصلات لاسته راوړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی سراج الحق وایي
غنم چې دی هغه په من میاس کې کرل کیږي، نو کله چې دغه دوره کې په دې باندې واوره وسی دغه لپاره یو مناسب بستر جوړي او په حاصلاتو کې عموما د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي دوی د څښاک او کرنیز ځمکو په خړوبولو کې د کاریزونو چینو او ساګانو اوبه کاروي چې وروستۍ واورو سره د دې اوبو کچه ډیره شوې ده. د پکتیا یو بل اوسیدونکو محب الله وویل
هغه چینې او کاریزونه چې له منځه تللي و وچېدو په حالات کې وه بیرته ورسره راژوندی کیږي او پاتې شوه د زراعت په برخه کې، نو فصلونه بیرته راتازه کیږي انشاءالله چې مخکې 50% 60% او دا پرب انشاءالله 100% ته ځانوي، ځکه چې وچکالي نشته. تاسې وینئ ښه پریمانه واوره وشوه، انشاءالله بارانونه به هم کیږي او هغه کاریزونه چې وچ شو هغه هم بیرته ډکېده. په حالات کې موږ په کلي کې کاریز وچېدا په حالات کې وچېده، نو دا دوه درې ورځې کیږي تقریبا اوبه بیرته زیاتې شوې دي.
بل لور ته د پکتیا ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي وروستۍ واوره به د کرنیزو حاصلاتو د ډیریدو، د ځنګلونو د ودې او د ځمکلاندو اوبو د ډیریدو سبب شي. د کرنې ریاست د طبیعي ځنګلونو مدیر سیف الرحمن بسم الله وویل
یو ستونز دغلته په پکتیا کې په ټول افغانستان کې موجوده ده، خصوصا په پکتیا کې هم موجوده ده چې دلته ځنګلونه په ډیره کم اندازې سره دي. کوم ځنګلونه چې دي زیات اندازه کته شوي دي او دغه موجوده ځنګلونه چې په پکتیا ولایت کې موجود دي دغه د واور په ساتلو کې ډیر مهم لور لري. نو کېدای شي چې زیاتره هغه چې نه چې په تیرو کلونو کې وچې پرتون کې کلونو کې ژوندې شي.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې ماهرین اټکل کوي کچېری د ژمي د پیل د واور په شان پراتلونکو دوه میاشتو کې هم لږ او زیات ورښتونه وشي، په ټوله کې خاید د ولایت کرنیز پیداوار ورسره ډیر سلنه لوړ شي. عموما په منی کې پکتیاوال کروندګر غنم کری چې تر ډیره د حاصلاتو نتیجې په ژمي کې د واورو او بارانونو په ورخ پورې تړلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر میش افغان کډوال دا کوي چې د پاکستان حکومت د دې وزو تمدید بن کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوال شورا هم د خبره تاییدوي. جزئیات د کرام لکرام راپور کې
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر لتیستوب ورسته په ایران کې د افغان خبريالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو ائتلاف د دې وضعیت دوام د اندېخنی وړبللې. د دې ائتلاف غړو پرون شنبه په تهران کې په یو غونډه کې د هغو افغان کډوالو د اخلاص د بندولو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا ژوندۍ په افغانستان کې په خطر کې دي. د خبريالانو او بشري حقوقو فعالانو د ائتلاف غړي سوریا پایکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په جدي ډول له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونې د لړې ودرېدل غواړو. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې له خپلو غوږونو مالوچ لري کړي او د افغانانو غوږونه واوري چې له ایران او پاکستان د اجباري وستلو له خطر سره مخ دي.
په تعویض کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مسول امید پویا چې د دغه غونډې یو تن جوړونکو او ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا له ملګرو ملتونو او د ایران او پاکستان له دولتونو وغوښتل چې د هغه کډوالو د جبري سلو لړۍ ودروي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ دي.
اخراج اجباري از کشور
حضور ایستل په اوسنۍ حالاتو کې د ټولو بشري قاعدو خلاف عمل دی او دغه راز د غونډې توپ له سل سرغړونه ده. موږ له ایران مننه کوو چې افغان کډوالو ته د دې فرصت ورکړی چې په دې هیواد کې ژوند وکړي، خو سترې هیله لرو چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان په جبري ډول استانه نه کړي.
د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د خبريالانو، د ښځو او د بشري حقوقو فعالانو، د مدني ټولنو استازو او د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پوځیانو ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د مدني ټولنې یوې غړي چې اوس مهال په ایران کې د کډوالۍ شپې سبا کوي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
تماما متحد شوم با
موږ ټول یو ځای شو او لیران مو وغوښتل چې د هغه افغانانو چې په خپل هیواد کې له خطر سره مخ دي د جبري سنونې د پریکړې په اړه یو ځل بیا غور وکړي او هغه کسانو ته چې له خطر سره مخ دي په خپل هیواد کې پناه ورکړي
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په وینا په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي چې ځینې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په داسې وخت کې له دې هیوادونو د افغان کډوالو د جبري شړلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان کې سوړ ژمي او د خلکو اقتصادي وضعیت په کورنیو سخت فشارونه راوستي دي.
سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه هني بجې شي. تاسو ازادي لري ته واګي است نوبل د سولې جایزې ګټونکې مالالي یوسف زید اسلامي ودونو له مشرانو څخه غوښتل چې د افغانستان د طالبان حکومت ته مشروعیت ورنکړي او د طالبانو له خوا د ښځو انجنونو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغې چې نن د اسلامي همکارۍ سازمان له لورې په اسلام آباد کې جوړه شوې په غونډه کې وینا کوله د اسلامي ودونو له مشرانو غوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو صلاحیتونو کار واخلي. مالالي یوسف زید چې تر دې وړاندې هم د طالبانو له خوا د ښځو او انجونو پر زده کړو پر مادیتونو سوځلې نیوکې کړې ویلي چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او خپل جنایتونه په دیني او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمنشي د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس محمد علي اسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان یا وایس غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغند وغې غیر عادلانه او د اسلامي تعلیمات خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو لوري د نجونو زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولې کبیره ګناه ده. علي اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپي او ټینګار وکړ چې اسلام د ښځو انجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایو چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشټوالي له امله شکایت کوي.
په دې لپاره چې کوکنار منه شي باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
په یو بل راپور کې مو د بشیر په نوم د یو معتاد ژوند ته کتنه کړې ده. درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
په مجموع کې د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسان پنځلس تر شلو کلونو کم وي.
د بشیر په نوم یو معتاد وایي چې د نشې په پریښودلو خوښ یم خو د تیر ژوند په اړه افسوس کوم.
څوارلس کلنو الکولم چاګته لس کلې پورې اتلس کلې نم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې ونتاریا کول.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس سړی ول داسې وارخطا یې په کوڅه کې څوک
کرم خان و
چې ویل
خپل پورې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نورې څه کوي ښځې په لوی لاس مې ځان په بالا اخته.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د دایکنډي ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت که څه هم دوی د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي خو له دوی سره یې د لازمو اقتصادي پروګرامونو او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې. بزګران په دې ولایت کې په وروستیو دریو کالو کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو علت بېوزلي بولي او د مرستو غوښتنه کوي. خو له بلې خوا بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې سخت کال یې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او په راتلونکي کې به هم د دې کښت مخه ونیسي. د
موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندی د افغانستان له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې د جمهوري نظام په وروستیو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی و، خو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، بزګرو د دې ولایت په ځینو برخو کې بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړه. بزګران په دې ولایت کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو اصلي علت اقتصادي ستونزې او هغو زراعتي بوټو کموالی بولي چې دومره ګټه نه لري. د دایکنډي ولایت پاتوی ولسوالۍ بزګر شاهین شاه وایي د دوه کالو راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت بند کړی، دوی د خپلو ځمکو په ځینو برخو کې غنم کرلی دي، خو د طالبان حکومت دې ته حاضر نه دی چې دا غنم په مناسبه بیه رانیسي او یا بازار ته ورسوي.
هیڅوک نه غواړي چې کوکنار وکړي، خو کله چې خلک بېوزله وي د غنمو کښت ګټه نه ورته کوي او دولت دا غنم له بزګرو څخه نه رانیسي. په دې صورت کې بزګران مجبور دي چې کوکنار وکړي، ځکه چې ډېر عاید لري، خو که کوکنار ګټه ونه لري خلک یې نه کوي.
د دایکنډي د میرامور ولسوالۍ یو بل بزګر حسین علي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو تر اوسه د اصلاح سوو تخمونو او اقتصادي مرستو په برخه کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندو ادارو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې د زراعت وجې ته پام وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
د دې لپاره چې کوکنار منع شي، باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
د ملګرو ملتونو او دا ډول السیس په نوم برتانوي موسسې د معلوماتو پر بنسټ په روان شمسي کال کې په دایکنډي ولایت کې ښه ډېر کوکنار کرل سوي و، خو د طالبانو حکومت یوازې دومره وکولای سوی چې د دې ولایت مرکزي سیمو په څو کلیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي. د دایکنډي ولایت امنیه قمنداني ویان عبدالعلي جاوید ادعا کوي چې سږ کال د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې بریالي و او د راتلونکي فصل لپاره هم هڅه کوي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د څو عملیاتو په نتیجه کې په دایکنډي ولایت کې شپږ پنځوس نیم جریب ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو د اوو اتیا قضیو په تړاو هم درې اتیا تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته یې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په راتلونکي فصل کې هر ډول چې کیږي د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ملګري ملتونه او څارونکي بنسټونه وایي چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د زور د لارې د کوکنارو د کښت منع کول به عملي او ښه پایله ونه لري. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې په خپل یو راپور کې ویلي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د بزګرو اړتیاوې پوره کړي او دا وضعیت به د دې سبب سي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پریکړه له ستونزو سره مخ سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله شکایت کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیلی شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر مې ورسې ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې تم شروع کړو زه څنګه مصیبت بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو او خونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت اوسیدونکی عبدالبصیر درویش کاله مخکې د کار او خپل واده د لګښت برابرولو لپاره ایران ته تللی و چې هلته معتاد شو، خو اوس یې خپله کوژدنه او اولادونه له لاسه وتلي او تس لاس خپل کلي ته راستون سوی دی. عبدالبصیر وایي د ده اعتیاد د دې سبب شو چې په دې درویشتو کالو کې د واده لګښت پوره نه کړ او له نشه یي موادو سره دومره تړلی او بې وسه سوی و چې د کورنۍ د څو ځله ټینګار سره سره کور ته ستون نه شو او د خپل مور او پلار تر مرګه پورې هغوی ونه لیدل. زموږ همکار د عبدالبصیر ژوند ته کتنه کړې ده چې په ګډه سره یې اورو.
20 ساله کې مې
دروز به یک عمل گرفتار شدم.
عبدالبصیر د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له څلور زره بستریز مرکز څخه تر یو کال تیرولو وروسته رخصتېدو ته ځان چمتو کوي. هغه معتادین چې له ده سره یو ځای بستري شوي وو څو میاشتې مخکې د نشه یي موادو تر پریښودلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول. خو څرنګه چې عبدالبصیر د اوسېدو ځای نه لري په همدې مرکز کې اوسېږي. عبدالبصیر وایي درویشت کاله مخکې نامزاد شو او د واده د لګښت پوره کولو لپاره ایران ته ولاړ، خو خبر نه و چې دا سفر به له ټولو خپلوانو څخه جلا کړي.
ولس اتلس کلن وم چې د کار لپاره ایران ته ولاړم. څه موده هلته وم، بیرته کور ته راستون شوم او کوژده مې وکړه. یو کال دلته وم، زړه مې صبر نه شو. له ځان سره مې وویل که ایران ته ولاړ شم ښه به وي، خو ایران ته له تلو سره هلته پسې پاتې شوم. له کور څخه یې لیک راواستوه چې نامزاده دې پیغله شوې ده، راشه واده وکړه. څرنګه چې زه معتاد شوی وم، ما ویل نن به ولاړ شم، سبا به ولاړ شم، بل سبا به ولاړ شم، خو احتیاط دا فرصت نه راکوه چې کور ته ولاړ شم. نتیجه دا شوه چې میرمن مې له لاسه ووته.
عبدالبصیر د خپل پلار او مور یوازینی زوی و. کله چې دی په ایران کې معتاد او هلته اوسېده، په دې جریان کې خویندو ودونه وکړل او مور او پلار یې مړه شول. هغه کسان چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره ساتل کېږي، تر هغو پورې په دې مرکز کې وي چې د کورنۍ غړي راشي او د دې مرکز چارواکو ته تر ضمانت ورکولو وروسته خپل د کورنۍ غړي له ځان سره بوزي. عبدالبصیر یو کال وروسته دا فرصت ومن چې له دې مرکز څخه رخصت شي.
یو کال کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږم. په کمپ کې مې زموږ له خپلوانو څخه یو خپل ولید چې مخکې مې په ایران کې لیدلی و. ما ورته وویل چې له دې ځای څخه تر رخصت کېدو وروسته زما خوریانو ته ووایه چې ستاسې ماما په څلور زره بستریز کمپ کې دی. هغه و چې خوریانو مې زما لټون پیل کړ، دلته راغلل او زه یې پیدا کړم.
د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې څلور زره بستریز مرکز دوه کاله مخکې جوړ شو چې اوس تر شپږ زره ډیر معتادین پکې ساتل کیږي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحانی وایي په دې مرکز کې د عبدالبصیر په ډول ډیر نور معتادین هم شته چې د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي. له همدې امله دوی لازمه بولي چې دغه ډول معتادین همدلته وساتي.
داسې پیښې ډېرې سوي دي چې د نورو ولایتو شپاړس کاله کسان هم ورکوله، اتلس کلو کسان هم وله، خو ډېر و. دا خو ډېر دي، دا په اکثرو زموږ سره دلته د څلور دېرش ولایتو کسان شته، نو خامخا شته پکښې.
هرات، فراه او نیمروز هغه درې ولایتونه دي چې له ایران سره ګډه پوله لري. کله چې ایران زرګونه افغان معتادین افغانستان ته راشړي، په دې ولایتونو کې راغونډېږي. د دې دریو ولایتونو امنیتي چارواکي وایي ایران پولیسو له ایران څخه افغانستان ته د راشړل شویو معتادینو په ډله کې ایرانی معتادین هم راشړلي او ایرانی چارواکي دا معتادین بیرته نه مني.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څو نونس یویس او پنځویس مترو او د ماښام له شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په دوولس سوه شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډیو تر څنګ جسمي یا فزیکي بدلون هم راولي چې په نتیجه کې د داسې کسانو ویښتان زر سپینېږي، غاښونه یې تویېږي، پوستکی یې ګونځي کوي، جسمي او رواني توان له لاسه ورکوي او په دې ډول معتاد تر وخت مخکې بوډا کېږي. دا چې په معتادینو کې تر وخت مخکې د زړښت یا بوډاتوب لاملونه څه دي، کوم ډول نشه یي مواد معتاد زر بوډا کوي او روغ شوي معتادین باید څه وکړي تر څو زر زاړه نه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په انسانانو کې د زړښت پروسه تشریح کوي.
یو نورمال انسان د ژوند مختلف مراحل لري او د عمر د تیریدلو پروسه طبیعي وي. د عمر د کلونو مطابق زړیږي، ولې یو کس که په مخدره موادو معتاد وي، مخصوصا که چیرته له ډیره ځوانۍ دغه احتیاط شروع سوی وي، او که چیرته په ډیره اندازه مخدره مواد او خطرناکه مخدره مواد مصرف شوي وي، په دوی کې د عمر طبیعي سیر یا د ځوانۍ د زړښت دغه پروسې ګړندۍ کیږي او دوی تر وخت مخکې له زړښت سره او تر وخت مخکې له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. او ویل کیږي چې په مجموع کې د دوی د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه پنځلس تر شلو کلونو کم وي. د دې ټولو علتونه مختلف دي، ولی په مجموع کې دغه مخدره مواد نه تنها دا چې په دماغ کې دائمي تغیرات رامنځته کوي، د عصبي رشتو د التهاب یا د مرضي تغیراتو باعث کیږي، د دماغ په ضعیف مختل کیږي، او د احتیاط په نتیجه کې د انسان رفتار او د انسان د ژوند ډول داسې یو حالت سره مخ کیږي چې د خپل مرض او د خپل صحت تشخیص نشي کولای، او په دې اساس په دوی کې مرض تر وخت مخکی پر مخزی او دی مرگ او یا هم دی جدی ناروغی و پایس کیگی.
دیره معتادین سی مگر سر خبری کلی تر خپل وخت مخکی زاله سیوی دی. نشه والی ده بوداتوب لامل گرزی؟
که چوک دی کلونو لپاره مخدره مواد استعمالوی تبن هغوی خپل عمومی صحت توجه نشی کولای. دوی کافی غذا مناسبه و متوازن غذا نه اخلی، مایعات او خواری نرمال نوی، او لدی سره که چیر تا دوی لدزینو داسی ناروغی سره مخامخ کیگی چی اغا تداوی تا ضرورت لرید، دوی داکتر تا مراجعه نکوی، او پا دی اساس دوی تر وقت مخ که زلک سره مخامخ کیگی، او دی ترسنگ دی هغوی دی پوستکی دی غاخونو دی ویختانو او د تغذیه خراب وضعیت د دې باعث کیږي چې دوی ظاهرا تر خپل عمر ډیر زاړه ښکاره شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر یو معتاد تر وخت مخکې بوډا کوي؟
مخدره مواد په مجموع کې بیا هم په دې پورې ارتباط لري چې یو کس د څومره وخت لپاره له دې موادو استفاده کوي، کومه اندازه او له کومو لارو مخدره مواد استعمالوي. د بېلګې په توګه که یو څوک چارس یا هیروین په دودي شکل سره استفاده کوي، دوی د دې تر څنګ له سګریټو سره هم دوی معتاد وي، نو د سګریټو د چرسو او د ټولو دودي مخدره موادو استفاده د سږو د التهاب یا د سږو د اوږدمهاله مرضونو باعث چې دغه د سږو مرضونه باعث د دې کیږي چې یو څوک له قلبي ناروغیو سره هم مخ شي. د اکسیجن تبادله د انسان د وجود د حیاتي اعضاو د مهمو اعضاو د فعالیت ورسره له خطر سره مخامخ شي، او بالاخره د میکروبي ناروغیو یا هم د نورو دوامداره تنفسي ناروغیو له کبله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي، او یا هم تر وخت مخکې له معلولیت سره او له جدي ناروغیو سره مخ شي.
آیا د نشې موادو په لوړه پیمانه استعمال او که اوږده موده کارول یې معتادین بوډاګان کوي؟
په دې کې دواړه عوامل مهم دي. که چیرته څوک په ډیره اندازه مخدره مواد استعمالوي، په منظم شکل استعمالوي، د دوی د ژوند او د دوی د زړښت او د ځواني دغه طبیعي پروسه به نوره هم له مشکلاتو سره مخامخ شي. او د دې تر څنګ که څوک له خطرناکو لارو مخدره مواد استعمالوي، د بېلګې په توګه که څوک د پیچکارۍ په واسطه له زرقي لارې مخدرات استعمالوي، په دوی کې د مختلفو انتاني ناروغیو خطر لوړ وي. کېدای شي دوی په اچ آی وی، په تور زیړي، یا د زیړي په ځینې نورو ډولونو، یا په نورو میکروبي ناروغیو اخته شي، چې دا د کلونو په تېرېدو د انسان سیستمونه د انسان صحت ورسره خرابوي. نو د دې تر څنګ که څوک د احتیاط په دوران کې تداوي ترلاسه کوي، مخدره مواد کم استعمالوي، په دوی کې به د دوی د عمومي روغتیا یا د دوی د ژوند طبیعي مراحل له ډېرو ستونزو سره نه مخامخېږي.
بوډاتوب هم بیلابیلې نښې لري، لکه د ویښتانو سپینېدل، د مخ ګونځي، د غاښونو وتل، د لاسونو او سر رېږدېدل، او یا فزیکي توان له لاسه ورکول. نشئی مواد په معتادینو کې کومې نښې زر او ډېرې راپیدا کوي؟
معتادین په مجموع کې په تدریج سره خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. مثلا په اوله کې دی تر ټولو مهمه د غاښونو حفظ الصحه ده، د غاښونو پاک ساتل دي. او بعضې د مخدره موادو خاصیتونه دا دي چې دوی زهري یا تیزابي خصوصیتونه لري چې غاښونه له منځه وړي، چې دا خپله د دې یوه نښه ده چې یو کس تر خپل عمر ډیر زوړ ښکاره شي. ویښتانو ته پاملرنه نه کیږي، د مخ او د پوستکي صحت ته پاملرنه نه کیږي، او د دې تر څنګ ځینې مخدره مواد د دې باعث کیږي چې له امله یو کس وزن له لاسه ورکړي، فزیکي توان له لاسه ورکړي، منظم ورزش ونه کړي، او متوازن غذا او فعال ژوند ونه لري، چې دا ټول په خپل وار سره د دوی د عمر او د دوی د ژوند د طبیعي سیر یا د دوی د طبیعي ای زړیدو پر ځای دوی تر وخت مخکې زړوي، او تر وخت مخکې صحي مشکلات ورته پیدا کوي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د نشې موادو له استعمال سره سره دی بیا هم یو معتاد زر بوډا نشي؟
که یو کس مخدره مواد اعتیاد ولري او دوی نشي کولای چې دفعتن هرڅ پریږدي نو مخدره مواد پرهیز وکړي، دوی کېدای شي په تدریجي شکل سره د مخدره مواد د استعمال خطرونه کم کړي. مثلا په اوله کې کولای شي چې لداسي لارو استفاده وکړي چې د ناروغیو خطر ورسره کم وي، مثلا لزرقي لارې د مخدره مواد له استعمال ډډه وکړي، او یا د سیګریټو یا د دودی طریقې استفاده محدود کړي، او ورپسې دې په دوهم قدم کې د مخدره مواد مطلق ترک ته لاره هوار کړي. په دې ترتیب سره به دوی وکولی شي چې خپل صحت ته متوجه شي، خپله روغتیا ورسره وپیژني، او که چیرته څه ناروغي لري، چیرته څه ضروریات وي چې دوی درمل وخوري، ډاکټر او تداوي ترلاسه کړي. دوی به په دې طریقه وکولی شي چې له داسې ناروغیو وساتل شي چې هغه د دوی د عمر او د دوی د ژوند لپاره یو تهدید وي.
روغو سوی معتادینو ته متوسیت څه ده تر څو تر وخت مخکې د بوډاتوب ستونزه بیرته لیري او هغه پخوانی ځواني ته وروګرځي؟
په مجموع کې هغه کسان چې مخدره مواد پریږدي او نورمال ژوند ته مخه کوي، د دوی په مغزو کې هغه مرضي تغیرات چې راغلي دي هغه په تدریج سره بیرته طبیعي حالت ته راګرځي، او په خاص شکل سره که چیرته دوی یو سالم ژوند غوره کړي، کار او مصروفیت ولري، ورزش وکړي او خپل عمومي صحت ته توجه وکړي، نو بېله شکه چې دوی به بیرته خپل نورمال یا طبیعي ژوند ته راوګرځي، او دوی به له هغه تاثیراتو بیرته وژغورل شي چې د مخدره موادو د اعتیاد او د دوامداره استفادې له کبله یې په وجود کې رامنځته شوي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وړ دی، د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر چې په ایران کې معتاد شوی وایي چې له 1300 کالو راهیسې نشه کوي. بشیر چې لومړی نشه یې له شرابو څخه پیل کړی او بیا تر هیروینو پورې ورسېد، زیاتوي چې د موټرو تکړه کوپی کش وو، د ورځې به یې 15-16 زره افغانۍ ګټلې، خو ټول پیسې پر نشو ورڅخه تللې او اوس په جیب کې یو افغانۍ هم نه لري. دا چې بشیر ولی او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه په ایران کې اوسېدلم، له بچیانو سره مې همدلته ایران کې زمینه د مکتب نه وه، لسمه پورې مې ویل کوپی کشۍ ته لاړ شاګردۍ ته. ما 3 کاله شاګردۍ کړې، نورمال 1 کال استادي کړې، راوس وخت کې تقریبا د ورځې 3-4 میلیونه پیدا کول، جوړېږي 15-16 زره افغانۍ جوړېږي. نه لاندې والانو سره کېناستلو، هغه وخت کې واړه وو، هغه وخت کې ما 14 کلن او 15 کلن واس شوخ وو. 14 کلن الکول هم چاګه ته 14 کلې پورې، 14 کلې نم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې ونتاریا کول. بیا ایران کې دا زمینه ډېره یې د وهلو، هلته هر کور کې پیدا کړي. بس د آخر وخت کې تقریبا 6 میاشتې پاډر وول، نور راغله افغانستان ته. د آخر وخت کې د ورځې 1,200,000 رګولې، تقریبا 1,500,000 راځي. اتلس کاله پوره کې 2-3 میلیونه به هم لګول. مواد مخدر باندې چې راواوړې، نور له هر څه شنه وځي، له کاره یو قسم نه ایستلی وو. بس نیمه ورځ به هم کار کوه، نیمه ورځ به هم نشه کول، 2-3 شپې به کور ته نه راتلو، بس شراب اغلو، اعصاب به یې خراب. اول کوم چې وعده کړی و کورنۍ چې خبر شو، یو ماشوم نو بیا تقریبا 14-15 شپې نه راتله کور ته، خپل مور او پلار ته ښیرا کولې، کشکی نو ما ورکړی و، نور بیا ګزاره یې کوله. نه رو داسې په سپک نظر درته ګوري، څوک چې عمل کوي هغه سره روغ انسان ګرځي. نو ټوله ورځ به همدې فکر کوي چې دا به څه رقم پرېږدو. بس هم شکر ده راغلو افغانستان ته، پرېم خود او بس ژوند دې تباه کوي، لاړ شي نه وځي، یار ټول ژوند هم له لاسه ورکړه پکې.
درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي، خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمن یې په لیدو وارخطا کېږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار جواب ورکوي چې پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته شوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ستار، السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی، څه شي کرې چې زما کوبه وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شي غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کری؟
نو بل څه شي وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به میشي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
تا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم، زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نازړه دی کړم، خیر دی مشوره به پی وکم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلیم، زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکړم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانیږي، زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کیگا، دومره سخت شرط نه دی. شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کیگی.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پور خلاص کی.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړی ول داسې وارخطا یې، په کوڅه کې څوک؟
کرم خان و.
چې ویل
خپل پور یې غوښت.
نو تا څورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستارخان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دی، خدای دې له ستارخان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستارخانه، خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل، په بلا دې اخته کړم بلا.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.